آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیلی په دې ورستیو کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل ته ولاړل یو هم د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی او بل هم د برېټانیا د علماو یو پلاوی د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو تر څو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي دا چې د دغو سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دیني عالم نظر هم راخلو خو راځئ خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو
سلام د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي باید طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د آزادۍ د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي باید مخنیوی وسي دلته برمې ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کېږي باید دا غږ دې واوري او آزادي راډیو سره دا هیله لرم چې زما پیغام دې نشر کړي دلته سخت کمی د اوبو سره روان دی او برمې ډېرې ویل کېږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نسیم نوالم د کندهار ولایت تسمن بازار ولسوالۍ نه تاسو درسره هغه مسافر ورونه چې د افغانستان د نورو ولایتو څخه غواړي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې پاکستان هیواد ته واوړي کوم مسافر چې کارني اسناد نه لري کوشش دې وکړي چې د دغې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي ځکه دلته خلک په یوه او بله بانه شکوي په یوه او بله نامه شکوي پیسې ځینې اخلي زیروي یې ان تردا چې عزت یې هم لوټیږي پر دې دروازه باندې پاکستاني چارواکي پیسې نه اخلي دلته لغیان شته چې هغه پیسې هم ځینې غواړي او وروسته کارني اسناد موږ تاسو ته کارني اسناد جوړو بېخي هېڅ هم نه ورکوي خلک ډېر زیرهیي خلک ډېر نفرتنګي کوي کوشش دې هغه مسافر ورونه وکړي چې د نورو ولایتونو څخه راځي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه پاکستان هیواد ته واوړي چې کارني اسناد نه لري باید حیران نه شي ځکه دلته ډېر زیرهیي خلک نیول کېږي په پاکستان کې او پاکستاني چارواکو ته په لاس ورکول کېږي د پیسو په بدله کې بېرته راوافات را اړي
سلامونه عزت الله پاینی مل ایران تاسو ټول ته د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه ونیکه هیل وایم انا دوی چې جوړ او روغ بیا د کرکټ پورت می هیل داد سید رحمت شاه فجای باندې پایت بل څوک ته راک انتخاب تکرام علی خیل مثلا د غسر وخت کوم وخت لا لم د سر بازی کړی د بیا د خ بازی مګ نه دلدلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام نه کیږي وړاندې کوم تفیدی یاران فرا ولا ته خبر کوم ما ویل درته ورن کال څخه درته د دبليو سی موسی راډیو مرسته توزیع د وکړو سروې وکړنو بیا یو میش بعد زنګ وې ورولو ان فرید د زړه بغونې راکړنو بیا دا پروش کال لڅ نو بیا شش کال هغه ورځ د څومره مخه زنګونه کوم شماري چې ورسره زنګونه ول نو راسته چې د پلانکی مسجد ته یم پلانکی زه ورشو ورول نو هغه چې ورول دا وس حاضرې واخستل نو کوم شي نه و نو بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شي میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبليو سی د مسجد کوم څه هم دا هله ده چې موږ ته یو شي راول د تدیر به وځل خلک دې یو شي نه لري
سلامونه او نیکی هلی د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان د کښته سوی خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي نو نور دي نو زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړان دي څه ناڅه کښته سوی دی نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
زمان خانه شنو رسواری که اشارت امتنان نسته نو ده اشارت خالی چکره ده دورپور شرف ده وشتونه نسته سنده تخبره نو که.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه خوشاله سوم چې په اولین قدم کې د اسلامي امارت مسیارانو ډېره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازۍ پارټ بازۍ دا یې ختمې کړه. خو دې باندې شکر الحمدلله وایي. دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 45 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. دغه چې د داود خان کوتتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندورو لاسه د یغو حکومت یې په شهادت ورسو. نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 45 کاله 46 کاله ټوټل پوره کېږي د افغانستان ولسونه یې له تباهۍ سره مخامخ کړل. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همدغسې خوږو پرېکړو ته غاړه کېږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي. په خاص طور حاجي محمد جان مرکز ګردی د تیری د پښتیا د ولایت یو کامیس پینګیری.
سلام علیکم. سهال نشه بخیر از خیریت تیزه در ازادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې موږ دا بعضې افغانان چې دي د یاران د کارګري اویزې لري اوس یاران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زه ورغلم یارات ته زما خپل پاسپورټ د فاریاب دی دا چا مې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د یارات نه وي وایي غورزه خپل مربوطه ولایت هغه یو ورسوي یارات ته وایي ستاسې د کارګري پرونده چې د په یارات کې پرته ده یا د جلال آباد مثلا دوی ورسي بل ځای یا د کندهار بل ځای ورسي دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده هغه هم د هغه ځای چې ورسي بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شي. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده. دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ هر کنسولګری چې یو چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیستم ما د امارات څخه دا هیله ده چې ګل سره په مخه یې وروکړي. ما 10,000 روپۍ پور کړې. ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړې. رالمه یارات ته د یاراته څخه ولاړ شي مزارې ته. مزارې ته چې ورنم ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شي یارات ته. درېیم وار بیا رالمه یارات ته. یارات هم ویزه رانه کړه. بېرته دغسې روپۍ مصرف شو کور ته رالمه. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي. دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي. د جمهوریت په وخت برقم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه بندې که دا کومه لار ده. بس دغه که د ولسونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کوي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته. موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند د سنګین د ولسوالۍ سه. زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بېخي کمزورې دي. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ. او ګران هم دی نیټ ګران هم دی که په دغه اړه مې یو اقدام پورې.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسېږي. دغه کنداره یا بنده چې پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخېستې در په دره کړي. وروره خدای دې چې زما پیغام تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه. نیکې هیلې مې قبولې کړي. محترمه دغه زموږ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د سینګردي د سیمې څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د سینګردي په سیمه کې محترمه موږ د یوې لویې ستونزې سره لاس ګرېوان یو چې هغه د افغان بې سیم د شبکو کمزوری فعالیت دی. ډېر ورسره په ستونزه کې محترمه کمزوری فعالیت لري. داسې چې ډېر ضروري کار مو سي ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي، موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني و سیمې ته د بیا لوی شاګۍ ته، پر هغې باندې بیا درېږو، ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې پر پیش کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام لرم. په دغه دی نو کوم مسجد دی نصیب په نامه ده په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعال کړي دي. موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې له مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام
پا احترام. آزادی راډیو کارکون دا ټول تا سلام، بعد سلام دا پیغام تا سپری دما چه دا جلال آباد پا بیسو دول سواله جه سخ بارانون لگه کبلا دیر کورونا زین منشوی جی جل مرستو غارو من دیر تخریب شوی دیوال نم کور دیدلی زی کورونا دن ورالی و بونا تا سن دا بشری مرست وقتنا کهو جل مرستو ورسوی.
تقریباً خلق وجنی مگر معلومات حکومت
مشکل جوړ سو هغه داسې دی چې زه د نرسینګ څخه فارغ یم، زده کړې مې کړې دي او د آزاد رقابت لارې څخه مې امتحان ورکړی دی د هلمند ولایت لشکرګاه ښار په یو کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسجد لرم. صرف مې د وظیفې پر اسلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي؟ ډېره مننه.
احمدشاه پوپ زه د لوی کندهار څخه خبرې درسره کوم. د پولیو په اړوند باندې زه یو خبر درته کوم. دغه کومې زنانه وو چې دوی پر کور کښېنولې دي، نه د واکسین څه چې منه کړې دي، دغه پر هغه ډېر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکوي ورې، هیڅوک نه ورباسي، دغه خلک ګرد سهار خوارۍ ته ووځي. نو زنانه پر کورې هغه ښځې چې بیا کور په کور ګرځي کومو ماشومانو ته چې واکسین ورکوي، دغه ډېر پر کامیابه دي. دا په کورو کې چې ورکوي هغه اوس ګرده ښځې هم بېکاره دي، هیڅوک نه لري د خوارۍ، دلته نیستیم ډېرې دي، د وطن در بدره دي. دغه چې کومې ښځې اوس دی ایله کې دغه واکسین ته هم به د هغو د کورې روزي خدای په شتو ورکړي، هم به دا کور په کور د کوچنیانو واکسین کېږي، ډېره بې اندازې غټه پایده لري.
شاوجه در روزګان د ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې دي ډېر غټ دي، نو موږ ته چې داسې کوچني پیکیجونه راپهاله سي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي، نو اوس کوچني پیکیجونه نه سه دلته ښه کار هم نه کوي. نو ګرده غټ پیکیجونه دي هغه چې موږ فعاله کړو، مصرف مو ګرده بې ځایه.
وروره د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي، موږ ته مدارس جوړ کړي، ماشومان چې دي هغه د هغوی بې تعلیم او بې سواده. نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري، زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري. دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي په دا کلو بانډو کې په دا وطنو کې، نو د هغو سرونه تر اوسه نه دي پټ. حکومت چې د دې چاره وکړي، سرونه جوړ پټ شي، سره برابر دي چې دا زموږ کوم ماشومان، زموږ کوم خویندې ورونه دي چې دا یو خپل تعلیم او سواد پکې وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیک هیله او سلامونه. مې وختنه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیانو نه پکې یو نفر هم نه نیسي. او هسې بس پازابۍ ده پازابۍ، او تیرو نظامیانو نه پکې یو نفر هم نه نیسي، خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. پوست کولی شي، معلومات کولی شي، 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال خاور چې موږ ټول شموله حکومت جوړو.
محمد ابراهيم غازي ولايت كلام غزالي لتاسر زماس کې یم دا د مسافر او سیران تجزیب پاسپورتو باندې نو لته پاسپورتونه لمخه ورته دی ډول بس پاسپورتونه نه ورته دی دی نو دا ډیر غټ مشکل ده کله ورپور چرواکو سره شریک کی.
سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم. نن د مکور انجینران ډیر سم سویولو مرستې ورکوله بیا اعلاننه کو ول تاسو په ماجتانو ته خلکو ته ووایاست. بس د تاسې چې ډیره ډیره مننه که تاسې دغه نوی پیغام نه وای خپر کړی دغو دغې خبرې نه کولې څوک به نا خبره و دوی به ورور کار خلاص کړی و. اوس نو ډیره مننه در چې کوم نن یې ډیر ډیر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته مرستې ورکوله بیا به ټول خلک خبر کړي دغې مه کوئ. نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیابه
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې وروستیو کې د دیني علماو دوه پلاوي کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند و او ورپسې د برېټانیا د دیني علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبان وهڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغو اسلامي پلاوو ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي. دا چې د دغو اسلامي پلاو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څاغیز وکړي، په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښته.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښیي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی و اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي. ځکه ما چې څومره ولید، موږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو د طالبانو.
زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نورو نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسۍ کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطا هم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده د دې د پوهې مسله ده د دې پوهه همداسې ده خو دا پوه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي خو چونکه چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلیمان یا ولسی جرګه او شای نشته دی چې هغه ځان هغه کوچت شي سب کا کومه مشوره هم کوي نو سو مخصوص علما سره کوي او هغه زما په خیال په امر باندې ځان مکلف ګڼي دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي
بله او عباسی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم له نړیوالو سره ټکر کې هغه په سیاسي برخه کې ده که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې د دینی علما مثلا یو څه وایي د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علما او فتوا او تارتیا نه لري خپل پزان بسیا دي په بشپړه توګه مفتیان لري څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامېږي
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه اسلامي حرکتونه فقهي مجامع کویت کې د مدینه منوره کې د جده کې د امریکا کې د دا د علما واټه غټه ټولې نه دي نو چې دی دیوبند اظهر دی د غټې ادارې دی علمي ادارې دی د المجلس الاوروبي للافتاء اروپایي مجلس د فتوی د پاره دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي نو دی چې د دې دارو خبره نه مني نو په اسلامي تحریکونو کې اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کې د دې د خپل اعتبار لاله څور کې د دې باره کې بده سي او تاثیر جوړ شي چې دا هیڅ خبر نه مانی نو د دې لپاره خره چې خپل اعتبار برحال وساتي د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي او د دې علما او مشوره اومني او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول بغلط وي دا ټول بخطا وي د ټولو فهم کې به اشتباهي دا خو د څه نه ده نو په کار ده چې د دې خبره د علماو اومني کنه د دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا الله سبا ورکړي
د دینی چارو شنون کوي شیخ عبدالصبور عباسی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 22 1 0 2 1
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 0 0 2 1 1 0 2 1 1
پختہ میں علاج تھا خبر میں دوا سمے دین سمے دنیا نہ غلرم نہ داسا پختن میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
آزادی میلما
دا آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې یم، په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل. چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم، او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نس وای کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه تر څنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړې او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړي دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروې ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دي، هغوی دي کابل دي او کړي بدخشان دي؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي. په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع و مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغیریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په هکله باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د ناامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه م کوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیس لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې وه، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې که چیرې ته غواړې موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه دوی نو راته ویل چې موږ ادي عقل کولای سو تا او مور دی دوه نفر او بس زکه ته مجرد نه موږ نسو کولای چې ساورونه در سره او بس خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او دوه اولادونه دی او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریج دم زکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا مخبل आवाज نسوي جی کولای نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله وطن مو پریښودل البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی شي زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبې د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي او دا غتر څنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و او دا غتر څنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلی خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زو کولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره د میرمنو لپاره د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زیاخته یم او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې لکومه ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي د بشري حقوقو په شورا کې کیږي هیومن رائټس کونسل کې په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني دنمارک سویډن بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخپله ګډون درلودل د هغه ترڅنګ نور بین الافغانی ناستې یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبیلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یوه برخه دا ده، دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسي. او په درېمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری زه پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړه کړې ده نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی له خوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د خویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاندرایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاندرایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دي او د طالبانو سره موږ درلودلی دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کال وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي او دا به وخت نیسی د کله چی مثلا زمان تیر سی په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل غو موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای نو کچیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې بلري نو دا غونډه به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلی دي په غونډه کې مر سره ګډون کړی دی دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې ده چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکل بیرته ولاړ سو ځکه دلته مخپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست تاسو پښتانه یاستئ او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي نو تاسو دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کوي نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سو داگر دی چھپن پوشو خامارانو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا زڑور دی وقت بلگی چبرنگ دکابل اخلما دیر خویونا میں اس ہم د پی خبر دی انتو آیچ سشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کے درے انڈی والا دشپانا جہاں کے درے انڈی والا نو سر جوڑ نو ہو ملنگ خار امام سرا جوړنو هو ملنګ د خار امام سر جوړنو هو ملنګ د خار امام سرا جوړنو خو زما دوان نزدې انډي والا نو خو زما دوان نزدې انډي والا یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو ما سپوتن مې د پرې انډي والا نو